만난잖아. دا زادي راديو قدرمنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې، چې دا د څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه دیارلس تنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو دیارلس تنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
با این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدی. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستي سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړه، ولی خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر یې شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یوه کانفرانس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشبنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسله والو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډله ییز برید وکړ، چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرشوب په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیزې شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هوار شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمره زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 100 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده له ګمارل کېدو 3 میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیزه رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اګست په 16 له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبري راتلونکي ونی پیلیږي. د عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات ترته لرو. د کابل په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
په دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کېږي، توطیې ورته جوړېږي، له منځه وړل کېږي.
په دې خپرونه کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقې ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستر سره پاته سي دوا او نیس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ملګرو ملتونو او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبريالان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبري، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري، د سپتمبر په میاشت کې پیلیږي. نن د اګست میاشتې 28 نیټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې به غونډه ته وویل چې راتلونکو اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، او خغلی عبدالله هم دا راز وویل چې د دغو خبراتو لپاره یا دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. خغلی عبدالله دا سرګندنه کړه چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به خپل منځ کې د دغه پلاوی غړي به غونډه کوي، او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي ترسو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظری ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی دي چې ام افغان چارواکو ویل دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او دغه راز طالبانو هم تازه ویل دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانګزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي بل خبره ده چې پاین حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 1400 زندانیان چې اتیا تنه خوش شول او 300 شل تنه پاتې دي، د موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیو توانې دل چې افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو، یعنی تازه د دوی نظر څه دی؟ آیا دغه 300 شل زندانیان چې پاتې وو په زندان کې دا آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنس په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق، اوریدونکو تاسو د عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکي ونی په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي له سپتمبر څخه له راتلونکي ونی څخه، او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه به په افغانستان کې د جګړې د دغه شل کلنه دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترین چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون د ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرو ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام دغه یو ځانګړی راپور لرو، دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده. او دا چې د طالبانو د پاتې 300 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکي په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخیستې ده. نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په روسیو کې د داسې کسانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي چې هغوی مخالف نظر لري او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت د دغسې حملو د دغسې هدفي وژنو مخنیوی ونه کړي، حکومت به یې مسؤول وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سری ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین په نخښ کړي. د دوی لړډلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغه وژنو مسول به حکومت وي.
په وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، د منځه وړل کیږي او د دغه حالت خاتمه مو غوښته او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته استول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیل وال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی ته استولی. په دغه لیک کې له ښاغلي غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنځیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی وو. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي رادیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل
رای به مورد است
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوری ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې په نښه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم تر لاسه کړئ او هم دا راځي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو پاین ته چې تاسو کله ورسئ هلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایمسته چې تاسو دغه ځای څخه پسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په هرو څلورو کلونو کې یو وار د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د جمهوري ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي، نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات او د انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوری غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو، نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوو جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو 50 تنه یې ووژل. پر د باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتی ازادۍ غوښتنه چې سوی وه رد کړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو 50 مسلمانان په کراس چرچ کې په دوو جمعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن آسترالیایي برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا 3 ساعتونه راګرځېدلې وو. دې نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د یو 50 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دای هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبه پورس ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر دریم جمعه هم بریټ وکړي او غوښتل چې دا جمعهونه وسوسوي. ګسارنوال وویل چې تارانت 100 کاله مخکې د دې بریټ پلان جوړ کړی وو او غوښتل چې تر ډیرو ډیر کسانو وښني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوه جمعهونو په ماشیندارو ډیسې وکړي او دا حمله په مستقیم ډول د انټرنټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نور نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنټ پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوي وشي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې د تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې سمجله امکار الیاس دای سره د مشتبه بخت ولرسي
بخشه د غلری شایندالری او د چپیسی جوړ ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 لک افغاني او په تاریخو 15 لک افغاني څوک نس جوړواله کې څوک جوړواله سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو د یوای سشکاله کوکنار بند کړی دی او باغ کرلې دی. دغه راپور در ویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خبرونه کې او تر 15 بجو 2:19 پروګرامونه هم درته لرو.
ازادي رادیو
اوس یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غوښتونکی دی، او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات به سږ کال د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه وي. د ژوند او کارته په یوه راپور کې زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده، سره وابه یو.
From this day forward,
la de urze urusta ba yow naway lid lore zmuk per zmuk hukumat kawi la de urze urusta ba yawazi amerika lumlewi amerika ba lumlewi
only america first america first
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش و ار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستر کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2018 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالد ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالد ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې دا مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي، او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بد او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه، او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
لمونږ نه په تیرو 15 دیرشو کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. چړنه د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2018 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندون کې پلاوی وویل چې په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول که چیرنې هم وشي نهایی پایله به معلومه نشي. خود چیرنو په اړه د ډونالد ټرمپ ځینې ملګری محکوم و پیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالد ټرمپ استهزاء کړ. دوی ویل چې ډونالد ټرمپ له خپله واک نه وړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالد ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استهزاء پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې به د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سږ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنی سیال پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د دې په ټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایې اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یوه ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوری غوښتونکو خپل ملي کنګره پیل کړي هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اګست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالد ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی دای د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یو منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب له مارجی څخه لیکلي دي کډ افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافق نامې له مخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سوله راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو واري راستولې نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادري ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غني دي د څلورو سوو طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر سلو زیات افغانان په جنګ کې نه وژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبرې پایل سي. د هلمند د ناوي ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوي ولسوالۍ کې د پسرلي په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د اساس خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده او اوس ورځو د خبرونو لنډیسته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه دیارلس تنه وژلي او شاوخوا شل نور یې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوریدونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي؟ نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډیر خلک د ښه ژورنالیست په توګه پیژني. و داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خبرونو مسؤل دی. خدای دې وکړي چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوي. اوس په هلمند کې به پاتې سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی، د یوه هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم مجتبا ساج کال په خپل تازه کرنسی باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچه پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګ بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیلګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سونی الګوی پاړه او وویل
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا کوینه مبالغه نه وي وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 افغانی او په تاریخ کو 15 افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک نس جوړو کې څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغښه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیانو د ډیر کشمکش د دیو د اتخه بیغمه شپیسی جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوه داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په ندالې کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دیو رسکو بیخینه کرل کیږي خپلې لتون لري. که څوم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مشتبه وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و، ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه، په یوه نامه او بل نامه، یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابله د کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی، د ولسوالۍ په سطحه به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو، کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ، کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبه ومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راته غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ول، هم بدیل د کوکنارو سو، او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوی دی، درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې ستوی څوک لرونکي کی څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلې دی، او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستو څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مې د پلورو ته ډېره مینه وکړي، نظر نور مې د پلورو ته ډېر